کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشامنۍ خبری مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې د ټول افغان ولسمشر سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې د پنځو موردو پر ارزونې متمرکز کړي دي چې 300 زره جنجالي رایې هم پکښې شامل دي. دغه راز د کرونا ویروس د خپرېدو د اندېښنو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي چارواکي د اړینو تدابیرو خبره کوي. دوستانو د دې ماشمنۍ خبری مجله په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د اجمل انس څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د بادغیس والی وای د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یو طالب کمانډان په کور کې د مین چاودنې شپږ کسان وژلي، خو د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وای دا کسان په هوایي برید کې وژل شوي دي. افغان اردوی دا کوي چې د فاریاب ولایت کې د شاهین یو سلودول عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژلي، او د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ پر حکومتونو ټینګار کړی چې په ځایي سطحه د کورونا د وایرس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ولري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په بادغیس کې والی وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د یو طالب کمانډان په کور کې د مین چاودنې د نوموړي د کورنۍ شپږ غړي وژلي، خو د وژل شوو د کورنۍ یو غړی وایي دا کسان په هوایي برید کې وژل شوي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه
انفجار است، انفجار خودش از خانه است، این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد و بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتند.
در طالبانو یو قمندان دیوی پا کور که ماین چاودله دی، پا کور که ماینونه و بمونه جوړول دا پا طالبانو پوری اروند یو کسو، خو دا مقر ولسوالی یو وسیدون که و دا قربانیانو دا کورانه یو غړی عبدالوهاب دا ادعا رد کړه. وی ویل چې دغلته په یو هوایی برید کې د ده د کورنۍ 15 ماشومان او د ده د ورور میرمن وژل شوي. وهاب ازادي راډیو ته وویل چې په یو موسسه کې کار کوي. دې کس ته اعتراض په توګه خپل مړي هم د بادغیس قلعینو ته وړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د حکومتي لوري او همدارنګه په ناټو پورې د اړوند ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي مرګ ژوبلې رپورټونه زیات شوي دي. د کابل د یو وژل شوي اوسیدونکي امید نظامي کورنۍ او خپلوان د نوموړي د قتل د قضیې د تعقیب غوښتنه کوي. دوی نن په کابل کې د شهید څلورارې ته نږدې د پرلت خیمه ووهله او خبرداری ورکړ چې تر هغې چې د دې پیښې اصلي عاملان نه وي نیول شوي خپل پرلت ته به دوام ورکړي. د وژل شوي کس کاکا فرید نظامي نن ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې کله چې له خپل مرمۍ ضد موټر ښکته شو ډزې پرې وشوي. پولیس وایي امید نظامي د پنجشنبې په ماښام د بهارستان په سیمه کې په یو وسلوال نښته کې نیول شوی. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې وژنې اصلي عامل نیولی او هغه پر خپل جرم اعتراف کړی. د کابل د امنیې قمندانۍ همدارنګه وایي چې خپله له ښاغلي نظامي سره هم وسله وه او دوی په دې اړه هم څېړنه کوي چې ولې یې وسله درلوده. د افغانستان ملي اردو ادعا کوي چې په فاریاب کې د شاهین یو سل دولس عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین کلي اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلي کې د دې عملیاتو په ترڅ کې 14 طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. د شاهین یو سل دولس عملیات د تیرې اونۍ د پنجشنبې د ورځې راهیسې د فاریاب په ځینو سیمو کې پیل شوي دي. په روزګان کې چارواکي وایي نن د ترنکوټ په ښار کې بې بمي چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې تنه ټپیان کړل. د روزګان د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او د ترنکوټ ښار د تلاني سیمې په یو میله ځای کې چاودلی دی چې د ګڼي ګوڼې ډکه وه. د ولایتي روغتون چارواکو د یو ټپي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی. نړیوال روغتیایي سازمان د نړۍ پر حکومتونو ټینګار کړی چې په ځایي سطح د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ولري. د شنبې په ورځ چین اعلان وکړ چې د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه په دې هېواد کې د مړو کسانو شمېر 256 تنو ته رسېدلی دی او تر اوسه پورې په نورو 11,091 کسانو کې په دې وایرس ککړتیا تاییده شوې. په دې توګه د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر په 2002 او 2003 کلونو کې د سارس ناروغۍ له خپرېدو زیات شو. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې د دې وایرس له کبله په نړیوال کچ بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. په بیجنګ کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي خبریالانو ته وویل هیوادونو ته اړتیا ده چې د ممکنه وارداتو لپاره چمتو اوسي سو وکولی شي هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ناروغۍ پیښې وپیژني او په سیمه کې په ځایي کچه د خپرېدو په وړاندې چمتو اوسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بلاروس سره په دوه اړخیزو اړیکو کې د رښتینې پرمختګ غوښتنه وکړه. مایک پامپیو نن په مینسک کې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره په شریکه خبري غونډه کې ویل ډاډمن دی چې په ګډه کولای شي د اړیکو په ټولو اړخونو کې رښتینې پرمختګ وکړي. د بلاروس ولسمشر لوکاشنکا مهیله څرګنده کړه چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د هیواد په اړیکو کې یو نوی فصل پرانستل شي. دا له 1994 نوي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر بلاروس ته سفر کوي. تر دې مخکې تیر کال د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن په مینسک کې له لوکاشنکا سره کتلی و.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. سول افغان او ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له ولسمشر سره بحث وکړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبان سره کړي و بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دی پر دې باندې هغوی به څه کوي او امریکا به څه کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې د 5 موردو پر ارزونې متمرکز کړي چې 300,000 جنجالي رایې هم پکې شامل دي. دا باوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتونونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولې دي. د دې وزارت یو چارواکی سید عطاالله سید زی
زمنګه امادګی ده او د مرض پیدا کوي چې په خپلنا خاصه مرض افغانستان ته راځي بیا په نور پلانونو کار کوي. اوسه پورې افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته نه دی راغلی.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم سته د مجله مو تشپړتون په جوړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته راغلی دی او د حکومت یوې باوري سرچینې هم ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن د ولسمشر سره د سولې په تړاو مفصل خبري وکړي. د سولې او جنگ د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له افغان چارواکو سره د سولې په هوکړه لیک کې د امریکا، طالبانو او افغان حکومت مکلفیتونو په اړه بحث ولري. تفصیل له ناجی صاحبای اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني سره د سولې په اړه مفصل بحث ولري. په همدې حال کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کوم نوی کانسپټ دی پر دې باندې هغوی به څه کوي، امریکا به څه کوي، په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کوم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړی دي افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای پورې رسیدلې ده.
خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی و او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قول لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په همدې حال کې افغان سیاسي فعال شاهزاده مسعود وایي د خلیلزاد دغه سفر کابل ته مهم دی او د سولې د هوکړې لیک لاسلیک ته زمینه برابروي.
دا ځل د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله باید ډېر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري چې طالبان دي د هغوی سره نتیجې ته رسېدلي او دا توافقنامه زر تر زره زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زره ورسي
حسن وکړه. سو امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو تر اوسه دوی په دې اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوری تورن کړی چې د سولې په خبرو کې خنډ جوړوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې د حکومت لخوا پر مذاکراتي پلاوي اختلافات لا هم پر ځای دي. همدارنګه د افغانستان جمهوري ریاست له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هوکړه لیکې په اوربند ټینګار کوي، خو په کابل کې یو شمېر سیاسیون بیا له افغانانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمول هم مهم ګڼي.
دوستانو، هو مریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ښاغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی. له ښاغلي دین محمد سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه به سره وورو.
نو زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اورېدلي دي چې هلته یې د طالبانو سره هم په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسینو سره مطرح کړي چې سنت د کمیدو معنا څه شی ده. یعنی هغه څه چې موږ په اوربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ د زیاتېدو او د سولې مخنیوی کوي.
بله حاجی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې. څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کوم خبرې د طالبانو سره شوي دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی د خپلې همکارۍ بیا هم دغه پیغام به دلته راوړي او دې کې شک هم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دی به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت د افغانستان او هم سیاسیون ټول یو فشار لاندې راځي چې وخت بیا کمی چې باید دوی ته بداوایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو د خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې، دوی به مجبوري چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو هم پته ده چې ارکتل پوربن ټینګار کړی او لبلوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدې پرته نور کوم خندونه تاسې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خود څه معنی نه ګورو. کله کله خو به داسې خبر راتله چې د ارک طرفه دا خبره کېده چې امریکایان اوس خو تلفات کم دي او جنگ ټول افغانان کوي، دوی صرف د بلاټوړو پیسې یا د مورال لپاره دلته اوسېږي. کنه نو اوس یو ځای واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري، وایي که امریکایان لاړ دي شي. کنه نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې د 5 موردو پر ارزونې متمرکز کړي چې 300 زره جنجالي رای هم پکې شامل دي. د دغه کمیسیون غړي قاسم الیاسی نن په یو خبري غونډې کې وویل چې د دغو 5 موردو په اړه به تر دوه راتلونکو ورځو پورې پریکړه وسی. بل خو د دې کمیسیون ځینې منابع وایي چې په دې اړه د کمیسیون تصمیم وروستۍ سوی او لاسلیک ته تیار دی. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د سه شنبې له ورځې راهیسې د ولسمشریزو ټاکنو د جنجالي رایو په اړه بحثونه کوي. په دې کې له ټاکلي وخت نه بهر 1,200 رایې، 1,200 مشکوکې رایې، 2,423 محلونه، له یوې نه تر 5 پورې د بایومیتریک د پاڼو په نتایجو کې تفاوت، او له شپږو رایو نه پورته له اطلاعاتو سره د بایومیتریک په رایو کې تفاوت شامل دی. د دغه کمیسیون غړی قاسم الیاسی وایي د دغو 5 موردو په اړه د تصمیم نیونې نظریات سره نږدې شوي او په اړه به تر راتلونکو دوو ورځو پورې تصمیم ونیول شي.
ذهنیت ها نزدیک شده انشالله که به زودترین وقت
ذهنیتونه نگدی شیوی انشالله دیر جر به در پریک رو شاهدان و وسو که پر دو موارد و پریک رو وشی 95% کرونا به مو پایتا و رسیگی. مک در افغانستان خلکو سر چه دیر انتظار ویست جمعنه که وشی لقانونی نیتین به مخکی پارا پریک رو وشی.
خود دغه کمیسیون ځینې منابع وایی پر دغه 5 موارد و پریک رو رستی شوی او لاسلیک تا تیار دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال محمد رضا فیاض وایي د استیناف غوښتنې د دوسیو تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په نورو ولایتونو کې به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي.
بر اساس آخرین گزارش ها در 21 ولایت
درستی و راپورونو لمخی تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په محدود ولایتونو کې پاتې دی. کار پرې نن او سبا دوام لري.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د میزان د شپږمې د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند په 9 ولایتونو کې سباندې 6,200 استنافي شکایتونه ترلاسه کړي او د تصنیف بندۍ پروسه یې 13 اونۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافیر راس ویلسن د پنجشنبې په ورځ پر ټویټ پاڼه له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په همغږۍ او شفافیت سره کار وکړي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو پر نتایجو باوري شي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. د دغو انتخاباتو ابتدایي نتایج له 3 میاشتو ځنډ وروسته د جدي په لومړۍ نیټه اعلان شول. تمه ده وروستي نتایج د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
اوس هم د روغتیا اړوند یو موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتونونو کې د کرونا ویروس ته مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولې دي. په دغه وزارت کې د کرونا ویروس د ارزونې د څانګې مشر سید عطاالله سیدزی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه چې دوی کار پیل کړی هیڅ پیښه نه ده ثبت سوې، خو یو شمېر کابل ښاریان اندېښمن دي چې په هیواد کې دننه د کرونا ویروس د کنټرول لپاره لازمي اسانتیاوې نسته. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
یو شمیر کابل خاریان له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې له چین نه به افغانستان ته د کرونا ګواښونکی ویروس را انتقال سي. عرفان الله او جمشید ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د کنټرول لازمي اسانتیاوې نسته اندېښمن دي.
کرونا یو ډیره خطرناک ناروغي ده او چې خدای نه خواسته که موږ ملک ته رام شي، موږ مل دومره پیشرفته نه ده او موږ نشو کولای چې ډیر مخنیوي ولرو.
کرونا ویروس پکړه ډیر زیات خلک تشویش لري او افغانستان یو پاتې شوی هیواد ده او دومره وسایل نه لري چې دا کنټرول کړي، او دولت نه دا غواړم چې دې کله لږ دقت وکړي او دې مخه ونیسي.
د کرونا په نوم وزنکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځو ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودی عربستان او استرالیا هم ځینې خارونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو پر تګ راتګ کلک بندیز لګیدلی دی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته په خپلو پروازونو بندیز ولګاوه. خو د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ورکړې او د څارنې او ارزونې برخې مشر سید عطاالله سیدزی چې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د مخنیوي د تدابیرو د برخې مسؤول هم ټاکل شوی، وایي د هیواد په ټولو روغتونونو نو کې د دې ناروغي لپاره تدابیر نیول سوي دي.
زمونږ د شفاخانو ټیمونه دي چې شفاخانو ټیمونه چې ډاکټر سیبانو د ټریننګونو ورکړل شوی دي چې څنګه د مریض سیرازي ځان ترې وساتي او څنګه تداوی په جهان کې کیږي، تر اوسه پورې چې تداوی هم سپورټیو یا د کومکی تداوی ته هغه هم ډاکټر سیبان هم په باندې ټریننګونه نیولې. دوی زمونږه امادګی ده او د مرض پیدا کول دي چې تبې خدایانه خاصه مرض افغانستان ته راځي بیا په نورو پلانونو کار کوي. نو اوسه پورې افغانستان افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته نه دی راغلی.
د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وایي له څو ورځو راهیسې په دې اړه په وزارت کې دننه د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ څو بیړنۍ ناستې جوړې شوي او نن هم روانه ده. د دغه وزارت لخوا له څو ورځو راهیسې د کابل د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې هم د اخته کسانو د پیژندنې په هدف تدابیر نیول سوي دي. د مهال د چین په ووهان او یو شمیر نور ښارونو کې ګڼ شمیر خلک د دغه ویروس د اخته کېدو له امله په کورونو او پوهنتونونو کې قرنطین دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل د تېرې پنجشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د روغتیا وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د ملکي هوایي چلند ادارې ترمنځ ناسته وسوه چې په هیواد دننه د دغه ویروس د خپراوي د مخنیوي او په چین کې د افغان مسؤلینو د برخلیک په اړه پکې خبرې وسوي. د سرچینې په خبره په چین کې 14 ورځنی قرنطین 20 ورځو ته غځېدلی او تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته د مسؤلینو د انتقال خبره نه ده منلې. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر دي، خو د ځینو ملحوظاتو له مخې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیوال بیړنی وضعیت بللی، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نسته. د راپورونو له مخې تر دې دمه ګرد نړۍ کې شاوخوا 8000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر 170 پورې کسان مړه شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفحه 12.89 او د افم پر 3.15 صفحه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. کندهار ولایت ورزو روغتیایي مسولین په کندهار کې د سوځیدو وایي چې په دې ولایت کې د سوځیدو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي چې په کندهار کې د روان کال د پایل راهیسې د سون توکو سره د بې احتیاطۍ له کبله سلګونه کسان سوځل شوي دي چې زیاتې نارینه دي. مسولین د پیښو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر مهم ګڼي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د داد محمد پښیا او د بدن ځینې نور غړي د تیلو سره د بې احتیاطۍ له کبله سوځېدلې دي. هغه دا مهال د کندهار په میرویس سبزي روغتون کې بستر دی. نو مړی وایي د تیلو د انتقال پر مهال د بې احتیاطۍ له وجې سوځېدلې.
ما ترنج پایو والا ته ودروې، پایو والا قرار ته پنچاپ شو شو او دا ما چې دغه کې د رول اشاره رول یا ولدا فیس نسترونس قرار ته پنځه خطا سره لازم ما پېښ کوم شته او دا تیرګر د فرما او مشه ته چې ته پنځه پور تکړه غدا فلک نن له څو والا زر ان شاء الله نو سره څو غره وا زر ان څو ورو استه ده هم ولا ما مو څو استه پسمایتن وسته.
د داد محمد په ډول ظلمي هم د موټرو په ورکشاپ کې د بې احتیاطۍ لامل نیم ځان سوځلې دي او اوس په میرویس سبزي روغتون کې بستر دي. د دې خپل سوځېدو کې صدا څه کوي؟
دا صدا سوځېدل ما په غوږ ډیر یخ بهینا ډیر یخ کړر ماشين مې خلاص کړ. دا بوري ماشينان مستری مزه دا مې خلاص کړ او بر مې ګوت ډیر سره خیس له پنیو شان ډیر یخ وسره سره خلاص کړ. نیمه مې پر ځکړې مې پاتو کړل ته نو ور بلو شاګردان ور سره برخړ سره د پته به تدې کې ور سره نیمه ماشين بنو را خلاص کې. تمام والا ډیر تر واره د ماشينې په کارو برد چې ګوتی مې تدې کوله د ورس دین والا دلم په دې کې د بل شاګرد را لید د تیر ډبو کې را واخستله پر تیر د پر ور شفاکړ پر ور شفاکړ ما کال په تیر مبلین سره غړو قرار سره پور سره پور ما کلو ور وخت کلو نو ور وخت بستاسته غلطه را ورسولو.
د داد محمد او زلمی غوندی د ګونو نور سوزیدلو کسانو درملنه هم د محل د کندهار د میرویس حافظبی رختون د سوزیدنی په وارډ کې روانه ده. د میرویس حافظبی رختون مسولین بای زیات سوزول سی کسان نارینه دي چې د سون او یا هم نور سوزیدونکو توک سره د بی احتیاطی لامل سوزیدلی. د میرویس رختون د جراحي برخي او مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی وای د روان کال د پیل رئیس له دوی سره د سوزیدو 902 پیښې سبسبي چې د تیر کال په پرتلا زیاتوالی شي. حکیمی د دې ټولو پیښو علت لسوانتو کو سره به احتیاطي ادبي
په مجموع کې د خلکو به احتیاطي عامه په هوای نشتون او بې پروايي د خلکو د دوور د منبع سره حرارتي منبع سره هر چي وي دا غسر دي به احتیاطي د دوی خاص خيخني ده د بل خاص په ټولنه کې غربت دي او د بل خاص عامه په هوای نشته د خلکو به احتیاطي د کوچنيان دي او ته پرېږدي د غاس د کوچنيان په تماس په تلګه ساتل دي غاس او ولې کوچنيان ته پرېږدي کورم شریه موز نیووسي او یا لږ بوی دی نو دا به ور نه واخلي ګاز لیک په دی وای دا به ور ونه خلی سجی نو زه باید یو منبع بلکم دا شرط ول دي چې باید احتیاط وسی چې نو موږ پیغام هم خلکو ته دادی چې باید خپل کوروک شي د حرارتي منبع سره ډیر احتیاط وکړي ځکه د سوختګۍ د مرزانو ډیر پیښې تقریبا کد پی پی سی دی 500% تر رسیدي د وجود ساته چې 500% سوختګۍ ولري د مړینې کچه تر 80% زیاتیږي یعنی مړینه به کې په سوختګۍ کې ډیره زیاته ده نسبتا نور تر ماوت یا نور تر ذاتو ته.
د میرویس رختون مسولین وایي د سوزیدنې زیاتې پیښې د هوا د سړېدو پر مهال د سون توکو د کارونې پر وخت پیښېږي چې زیات وخت ورڅخه دایمي معلولیت د هډوکو دوامداره ناروغي او تخریب پیښېږي.
او په د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مظاهره چانو پر پاکستان ژغ وکړ چې د منظور پښتین پر ځای دی طرحګر ونیسي. له ترینکوټ د دې مظاهره راپور شریف الله شرافت راکوي.
نر پښتون منظور پښتون نر پښتون منظور پښتون لاروبار یو افغان لاروبار یو
د ژغونه د یو شمیر روزګان میشت ځوانانو دي چې د منظور پښتون په املا تړ راوتلې دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې منظور پښتون د جیر تر جره لبند را آزاد کړي.
لاروبار یو افغان لاروبار یو افغان لاروبار یو افغان.
د دې شمیر لسګونه تر رسیدي تیر ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې راغونډ سوي وه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر نیول کېدی وغندل او د پاکستان هیواد پر ضد یې شعارونه ورکړه.
موږ هلته وژل کېږو دلته وژل کېږو. جابر نظام پاکستان دا هم زموږ سره ونه کړل چې په یو بده قوم کې یو پښتون ځوان چې راویښ سلو هغه یې په ضمانت هم نه کوي راخوشي.
د پنجاب ریاست پښتانه په لوی لاس دې ته مجبور کړل چې راولاړ سي او د دوی سره مبارزه وکړي خپل حق غوښتنه وکړي. څه ضرور چې منظور پښتون راپورته سي او دومره لاریونونه او مظاهرې او دومره مظاهرې جوړ کړي
کیږي به دا چې یوه ورځ به ځنډېږي درې ورځې به ځنډېږي دا 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 معلومه نه ده. خو اواز مو دا دی چې حتما باید منظور پښتون لاړ سي. نر پښتون منظور پښتون نر پښتون منظور پښتون.
د اعتراض کوونکو د غراز د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د منظور پښتون پر ځای دي اصلي ترهګر پیدا او ودی نیسي. د اورزګان ولایت دغه خلکو پاکستان د پښتنو په وژلو تورن کړ او زیاته کړ چې یاد هیواد له نړیوالو قوانینو څخه په ښکاره توګه سرغړونه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د منظور پښتون د نیولو په اړه دي له پاکستانه وضاحت وغواړي.
د پاکستان جابر حکومت نور باید خپل ظلم پر ټولو پښتنو ودروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او ته د مجلې د پایپ شیبو کې به هم د هوا حالات واورئ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د جنو لویو خرونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي درې، هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 14.2 کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه 14.2 مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14.3 او جلال آباد لمر د تودوخه لوړه درجه 14.3.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو را سره واوریدلې. تر دې مهاله ک غوړی چې بیا هم تکرار واورینو د ازادي رادیو ویب سایت ورسی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org پښتو مجله مو دلته پاتې ورسی د خوددری مجله زموږ همکار سید سمیع بسرندې کې. اوس
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام و شام.